د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماشامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شي بر هرکلی کوم شراغلی مخکې تر دې چې د دې خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سین رلی اوغلو د افغانستان لپاره ځانګړی همغږي کوونکی ټاکلی دی نوموړی د امنیت شورا د پریکړې لیک لمخې دنده لري چې د افغانستان د وضعیت په اړه خپلواک ارزونه وکړي ګوتیرش له ښاغلي سین رلی اوغلو څخه غوښتي چې د افغانستان اوسنۍ وننګونو ته د رسیدو لپاره دي د یوې واحدې او همغږي تګلارې لپاره د وړاندیزونو د چمتو کولو په پام کې نیولو سره د یوې خپلواک ارزونې مشي وکړي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ماسکو به د طالبان حکومت تر هغه مهاله په رسمیت ونه پیژني چې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ګډون د نړیوالو معیارونو په اساس خپل مکلفیتونه ترسره نه کړي ښاغلی لاوروف د څرګندونې بېګا د ملګرو ملتو په مرکز کې خبري غونډې ته وکړې هغه وویل چې طالبان یو حقیقت دی او باید خبرې ورسره وشي خو زیاته کړه چې اساسي بشري حقونو لا غړلې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی هم د رسمیت پیژندنې له مهمو معیارونو څخه دی د سپین مانی د ملي امنیت شورا بیان جان کربی وایي چې طالبانو د کابل په هوایي ډګر کې د 2020 کال د خونړي بریټ ترا وشلې دی د بریټ اګس پشپش وشتم نیټه د کابل ته هوایي ډګر په یو دروازه کې هغه محل وشو چې امریکایي ځواکونه د وټلو په حال کې وو او په پایله کې یو سلاویا تن افغانان او ډیر لس امریکایي سرتیري وشل شول د فرانس پریس اژانت راپور لمخي جان کربی پرون په یو بیان کې وویل چې د اسلامي دولت ډلې یادښت خراسان څنګه یو مشر چې مستقیمه نه د غبرې په پلانونو او سرترسولو کې لاس ترلود وشل شوی دی نو موري سیاته کړ چې هغه د طالبانو په عملیاتو کې وشل شوی خو په دې اړه نور جزئیات ورنکتل په دې اړه په دې خبري مجله کې تفصیل د سر شریکو د ایران د ځواکمن شورا نگهبان شورا یو غړی د دغه هیواد په شمال کې د مازندران په ولایت کې نن وشل شو د بریټ پر مهال درې تنه نور ټپیان شوي دي نیمه دولتي فارس اژانس خبر ورکړ چې مشکوک بریټ کونکي نیول شوی دی عباس علي سليماني د نگهبان شورا غړی دی چې په خوا په سیستان بلوچستان اکثریت سنی میشته ایالت کې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي استازی و په بابلسار ښار کې د لاخي سوټپونو نن سا ورکړه د چینایي رسنیو د راپور لمخې ولسمشر شي جین پینګ وای چې اوکراین ته به ځانګړی استازی واسوي چې له ټولو لوریو سره د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خبري وکړي د راپور لمخې شي جین پینګ دا خبره د اوکراین له جمهور رئیس ولودمیر زلنسکي سره نن د ټلیفوني مکالمه پر مهال وکړه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ماسکو کې د ناروې سفیر رابرټ کویلی د دې لپاره احضار کړ چې ولې اوسلو د میاشتې په پیل کې 15 روسي ډیپلوماټان له خپلې خاورې ایستلي دي د وزارت نن له روسیې څخه د لسو نارویجي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان هم وکړ او ویل چې د ناروې له غیر دوستانه چلند را وروسته به نور غچ اخیستونکي اقدامات هم ترسره کړي دا سجرډو ماشامنې خبري مجله اوري د افغانستان لپاره په داوه کې د ملګرو ملتو مهمې غونډې ته په شمار روزي پاتې دي او په دې وخت کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش د افغانستان لپاره د یو نوي ځانګړي استازي د ټاکنې اعلان کړی وړاندې په خبرونه کې د دې جزئیات ترسره شریکو دا به هم واوري چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال د کابل پر هوایي ډګر د بریټ کونکي او بریټ کونکي او تراه وشل شوی دی ملګرو ملتو پر نړیوالو شخ کړی چې افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او په ملګرو ملتو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل چې شاید اوکراین د غلې دانو د صادراتو مخه ونیول شي تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رابشم لومړی راپورته د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سین رلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه ټاکلی دی جزئیات له حسیب تلاش څخه
سلامونه په داسې حال کې چې ټاکل شوی د راتلونکي می میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه د افغانستان په اړه د ځانګړې غونډې کوربتوب وکړي او دا غونډه به په د قطر په پلازمینه دوحه کې وی د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونی ګوتیرش د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت د خپلواک څیړنې لپاره د ځنګړي همغږي کوونکې په توګه ټاکلې دي د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي تیر ورځ په دې اړه په ویلامه کې له خاغلی فریدون غوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په لابه کې راغلي دي چې د ښاغلي اوغلو ټاکل د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د 2009 نمبر پریکړه لیک پر بنسټ ترسره شوی دی. ملګر په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ شارژافیر یا سرپرست نصیر فائق د ښاغلي فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او په خپل ټویټر لیکلی دی دی باور لري چې نوموړی به نړیواله ټولنه د افغانستان د اوسنی بحران په برخه کې سرهمغږي کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د دې دندې ته د فریدون اوغلو د ټاکل کېدو هرکلی کړی دی او په خپل ټویټر لیکلی دی چې ښاغلی فریدون له پراخه تجربو او د په وینا د ارزونې له وړتیاو برخمن دی. ښاغلی خلیلزاد لیکلی دی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د می میاشتې د لومړنۍ نیټې ناسته باید له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې تعامل ته د لارې نقشه برابر کړي او دا کار به د ښاغلي فریدون اوغلو ماموریت مشخص کړي. ټاکل شوی چې د راتلونکي می میاشتې په لومړۍ نیټه ملګري ملتونه په دوحه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت د ارزولو په اړه غونډه وکړي. که څه هم لا معلومه نه ده چې په دې ناسته کې طالبانو ته ونډه ورکړل شوې ده که نه یا ونډه ورکړل کېږي که نه، خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش تر څنګ به پکې د بیلابیلو هیوادونو استازي برخه ولري او مشري به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي کوي. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي وو چې د دوحې په کنفرانس کې به د افغانستان د اوسنی وضعیت تر څنګ د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د شرایطو پر موضوع هم خبرې وشي. خو د میرمن محمد هغه سرګردونې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې او ګڼ غبرګونونه یې هم له ځانه سره درلودل. د افغانستان د روان وضعیت لپاره ملګرو ملتونه داسې مهال ځانګړی همغږی کوونکی او مفتش ټاکي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل راهیسې پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه لګیدلي او افغانستان د سختو کړکیچونو سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار تازه د ښاغلي اوغلو په ټاکلو نیوکه کړې ده او په خپل ټویټر لیکلي دي چې د افغانستان مسایلو په اړه نږدې ټول ټاکل شوي ځانګړي استازي نارینه دي. اغلی هیدربار وړمه ورځ هم ویلي وو چې د افغان ښځو د حقونو فعالانې په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه څېړنه دي د ښځو د حقونو د یوې معتبرې او متخصصې منبع لخوا وشي او باید د نجونو او د دې په وینا ښځو ته حقونه د ښځو حقونه د ارزونې د اصلي محور په توګه په پام کې ولري. طالبان له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونه د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون یې په ټولو بهرنیو او کورنیو موسسو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي دي. دغه ښځې عامه پارکونو، حمامونو او ورزشي پارکونو ته لتک هم منع شوی دی. فریدون اوغلو ترکیه ډیپلوماټ دی چې په 2015 کال کې د ترکیه د ماخت حکومت د بهرنیو چارو وزیر او له 2014 څخه تر 2020 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیه دایمي استازی و. یو شمېر بهرنیو اژانسونو د نوموړي په اړه لیکلي چې د افغانستان په ګډون د منځني ختیځ، شمالي افریقا، اروپا، شمالي امریکا او آسیا په یو شمېر هیوادونو کې هم دندې ترسره کړې دي، خو دا یې نه دي لیکلي چې په افغانستان کې نوموړي مخکې له دې څه دنده درلودله.
تلار صاحب مننه وام اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ترکی ډیپلومات فریدون سندریل اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همشغه کوونکو په توګه ټاکلې ده. موضوع د سیاسي چارو لکه تون کې ساق اتمر سره شاربو اتمر صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره ملشوي. ستاسو په باور په دغه حساس وخت کې چې تقریبا څلور ورځې د دوحې غونډې ته چې د افغانستان لپاره جوړیږي پاتې دي، ملګري ملتونه څرنګه یو ځانګړی استازی د افغانستان لپاره ټاکي؟
مننه شوار صاحب، تاسو ته اوریدونکو لیدونکو ته سلام وړاندې نیکی هیله. دغه خپل د دې اهمیت څرګندوي چې یعنی څلور ورځې چې لومړی د می به د افغانستان په باره کې په دعا کې یو نړیوال کنفرانس راوبلل شي او هلته به د ملګرو ملتونو سرمنشي او نور غړي ګډون وکړي او د افغانستان په باره کې به دوی په دغسې یو روډ ماپ کار وکړي چې د هغه روډ ماپ په وسیله باندې دوی څنګه کولی شي چې طالبانو سره تعامل یا رابطه برقرار کړي. نو د دې د وجې نه او بل د افغانستان د لانجې دپاره چې دغه قضیه یو حل ته ورسیږي، نو دوی ځانګړی استازی فریدون سینیلیوغلو د ترکیه او ډیپلوماټ دی د دې لپاره ګمارلی.
اتمرسب وبخښئ، اتمرسب څه فکر کوي چې د ترکیه استازی مثلا په ترکیه کې ګڼ افغان سیاسي فعالان راغونډ شوي دي، هغه هیواد چې د طالبان مخالفو سیاسيونو ته پناه ورکړې ده، څرنګه له ترکیه یو څوک ملګری ملتونه ټاکي؟ کنه دا نقش نه لري.
نه، هغه نقش نه لري، ځکه تاسو په ترکیه او دیموکراتیک هیواد دی او هلته هر ګوند او هر څوک دغه ازادي لري چې هلته بحثونه وکړي، خبرې وکړي، سیاسي محافل ونیسي. په هر ترتیب زه فکر کوم دا به د هغه مسایلو نه بیل یو خبرې دا منحص دی یو مامور د ملګرو ملتو راځي او دغه ماموریت ته، لکه چې پخوا وختونو کې م که تاسو په یاد یې په اتیاوم لسیزه کې مثلا د افغانستان دپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي لکه بیننسوان، محمود مستری، لختر ابراهیمي، دیګو کوردویز او همدغسې ډېر کسانو چې دوی راغلل خپل ماموریتونه یې ترسره کړل. دا غیر مستقل وبخښئ، دا مستقل غیر منسلک یو نماینده ده چې هغه به کوشش وکړي چې د دغه موضوع دپاره چې د افغانانو په منځ کې دغه مشکلات رامنځته شوي او افغانستان څنګه کولی شي چې بیا خپل عادي مسیر ته ورودرځي په دغه
برخه. اتمر صاحب، ملګرو ملتونه تیار ځانګړی استازی روز اوتون بایولر لري د افغانستان لپاره د بشري مرستو په د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړی استازی لري، اوتون بایو خپل مرستيال لري، یعنی ډیر نور تشکیلات لري، نو بیا هم د یو بل ځانګړی استازی ګمارل د افغانستان لپاره په خیر ده او د افغانانو په ګټه ده؟
زه داسې فکر کوم چې دا به د هغوی نه مجزا یو هغه یو پرسونل یو کارمن به وي، ځکه اوتون بایو د یوناما رئیس دی په افغانستان کې او هغه د بشري مرستو په برخه کې او د ملګرو ملتو د فعالیتونو په برخه کې کار کوي. دا د ملګرو ملتو د سرمنشي خاص نماینده دی د افغانستان او مخصوصا په اوسني حکومت کې د دوی سره د رابطې په مورد کې چې دوی څنګه کولی شي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې ډېرې هڅې به سیاسي وي؟
یقینا دوی هڅې سیاسي دي، په بشري مسایلو باندې به دوی تمرکز نه کوي، ځکه بشري مسایل هلته خو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه هلته خاص نماینده د ملګرو ملتو په افغانستان کې شتون لري.
مننه اتمر صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستل. یوې خبرتیا وروسته خبرونه ته ادامه ورکوو، بیا هم د افغانستان په ارتباط.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
سپینه مانی وای طالبانو د کابل پر هوایی ډګر د بریت ترا لمن څوړې دی. د سپینه مانی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس په وی اعلامیه کې دا خبره وکړه. جزئیات په دې راپور کې.
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. څنګه چې تاسو ویلې، د سپینه مانی د امنیت شورا ویان جان کربی د سیشن بی پورس په وی اعلامیه کې وویل چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د خراسان ولایت څنګه یو مهم غړی چې دا بریدې طرح کړی و د طالبانو لخوا وژل شوی دی. جنګربي د وژل شوي کس د هویت او د وژل کېدو د ځای په اړه جزئیات ورنه کړل. په هغه ځانمرګ برید کې چې د 2021 کال د اګست په 26مه د کابل هوایي ډګر په یوه دروازه کې وشو، لږ تر لږه 100 افغانان او 10 امریکایي پوځیان ووژل شول. جنګربي د دغه بریدګر د وژل کېدو په اړه په خپلې بیانیه کې ویلي چې هغه د داعش ډلې د خراسان څنګه یو له مهمو چارواکو څخه و چې په مستقیم ډول د بیګیر په څیر د عملیاتو په پلانولو کې هم لاس درلود. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ویاندویانو د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو په د پوزي چارو په اسدوله ندی په اړه وایي.
د طالبانو په وړاندې د امریکایانو یو ډول خوشبینی زیاته شوې ده، او دا د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي بنسټونو او د هغه شمیر طالب چارواکو چې په دې برخه کې کار کوي د دوامدار استخباراتي کار پایله ده. خای پرمختګ شوی وي دا چې طالبانو دغه چارواکي وژلي خای د امریکا د متحده ایالاتونو د استخباراتي معلوماتو له مخې وي.
ممکن به اساس داده های استخباراتي ایالات متحده امریکا بوده باشه.
د امریکا د دفاع وزارت وایان جنرال پیټریک رایډر واشنگتن پوسټ ویلی چې امریکا د کابل پر هوایي ټکر د برید مسول او د داعش ډلې ته دغه مهم غړي په وژلو کې لاس نه لري. بخوا د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اولر ټویټونو کې دا کړي چې له تاجکستان څخه هم یو شمېر افراطي وسله وال افغانستان ته تللي او له داعش سره یوځای شوي دي. له دې سره سره ښاغلي خلیلزاد خوشبیني څرګنده کړې چې ترهګري په افغانستان کې د القاعده شبکې له ګواښونو څخه نه ده خپره شوې. د امریکا د مشرانو جرګې غړي لینسی ګراهام بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د امریکا د ګټو څخه د طالبانو د دفاع په اړه هیڅ احساس نه لري. خدای خوشاله دی چې د هغه برید عمل چې په کې دیلس امریکایي پوځیانو وژل شو له منځه ولاړ. سپینه ماڼۍ په داسې حال کې د طالبانو لخوا د کابل هوایي ډګر کې د ځانمرګ برید د اصلي عمل او د داعش ډلې د یو مهم غړي د وژل کېدو خبر ورکوي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو چارواکو په ور ور اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو وار بیا د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو په امن په ډنځای بدل نه شي. خو طالبانو تر ویلي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ نه وي. تر دې مخکې یو شمېر امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې داعش ډله به په افغانستان تر شپږو میاشتو دومره ځواکمنه شي چې په نورو هیوادونو کې به د امریکا پر ګټو بریدونه وکړي.
سنا کاکړ مننه. په راپور کې مو واورېدل چې امریکایان وایي چې د امریکایانو له وتلو مخکې چې کله د کابل په هوایي ډګر باندې کومه حمله وشوه دا حمله داعش کړې وه او د دې حملې طراح او برید کوونکی طالبانو وشلې دی. ازادي راډیو خبری مجله تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ او دا خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول هم لیدلی او اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي د ادارې مشر مارټن ګریفټس لنړی غوښتي دي چې افغانستان سره د بشري مرستو په برخه کې خپل همکاري زیات کړي. د ګریفټس د دې څرګندونو جزئیات له خاطر پردې څخور.
په د کابل خار یو وسیدونکو چې سمیرا نومیږي د شپږو اولادونو مور ده او لډیر مدیر هيسي د ژوند سخت شپې ورځې تیروي. نوموړي سره چې مونږ خبرې کړې دي هغه وایي چې تر اوسه پورې یعنی دې هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. دلته څخه مدا پښتنه هم کړې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دوره هیڅ تر اوسه پورې تاسو سره چا مرسته کړې کنه. د هغه دي خبرې او برخه په دغه کلیپ کې واورو.
نانوار خانه فقط خودم هستم
دیگه. دا کور ډوډۍ راوړون کې یوازې زیم. دا طالبانو لاره تک مخکې می په یوې خیاطۍ کې کار کولو. اوس د گاونډیانو په کورونو کې پاکاري او کالی مینځم. تر اوسه د هیڅ یو اورګان او مؤسسې له خوا ما سره مرسته نه ده شوې.
د سمیرا په څیر په افغانستان کې سلګونه او زرګونه کورنۍ دي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ او مرسته اړتیا لري. خولې دې ټولو سره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې مشر مارټن ګریفس تازه د سه شنبې په ورځ په ایران کې د وی خبري ناستې پر مهال د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړي. خاغلی ګریفس ویلي چې دغه سازمان په افغانستان کې ډیری یو بیوزلو لاسنیوي کړي خو په خبره دا بسنه نه کوي. د هغه د خبرې یو برخه به وورو.
زه په ډیره عاجزۍ سره د نړۍ له هیوادونو غواړم چې له موږ سره مرسته وکړي تر څو وشو کولای د افغانستان له خلکو سره بیړنۍ مرستې وکړو. سره له دې چې ډیری هیوادونو موږ سره د مرستو په برخه کې د چمتووالي اعلان کړی او تر دا مهال موږ توانېدل یو چې نږدې 5 میلیارد ډالر د مرستو ژمنې ترلاسه کړو او دا یو لوی رقم دی. خو بیا هم په دې برخه کې د لا زیاتو مرستو غوښتونکي یو.
ګریفیتس په طالبانو غږ وکړ چې په افغان مېرمنو لګول شوی بندیزونه لري او خپل فرمانونه بیرته واخلي. نوموړي په افغانستان کې د نړیوالو موسسو فعالیت او مهم او په دې برخه کې د افغان مېرمنو ګډون حتمي یاد کړ. ګریفیتس دا هم وویل چې طالبان مسؤلیت لري چې د افغان ښځو او ماشومانو حقونه که هغه زده کړی وي او کار خوندي کړی. موږ د گریفیتس دغه خبرې او اندېښنې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکې کړلې، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. بله
مننه خاطر پردی سوچ په دې باره کې تاسو سره معلومات شریک کړل چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشخي ادارې د افغانستان لپاره د نورو مرستو غوښتنه کړې ده. بل ورته یو شمېر مدني فعالانو او معترضو شزو په یو سرخلاصې لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني. ټاکل شوې ده چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره یو غونډه جوړ شي. ورته مخه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد داسې اشاره کړې وی چې ممکن په دې غونډه کې د طالبانو د رسمیت پیژندنې مسله هم مطرح شي، خو هغه مدني فعالان چې شمیرې شاوخوا سلو ته رسی شي دوی له ملګرو ملتونو غوښتنه کوي چې دغه یو کار ونه کړي. جزئیات له نرګس مومن څخه اخلو.
سلامونه، وخت تاسو ټولو په خیر. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور په ملګرو ملتونو کې د یو شمېر معترضو ښځو او یو شمېر هغه ښځو او مدني فعالانو یو لیک د ملګرو ملتونو ته استولای دی. په دې کې د څو شانه غوښتنې کړې د ملګرو ملتونو نه. البته تر ټولو مهم او تر ټولو هغه څه چې دی ډېر زیات فوکس کړی، هغه د طالبانو په رسمیت نه پیژندلو په اړه دی، او د هغې تر څنګ د ښځو حقونه، د افغانستان ټول خلکو حقونه په ځانګړي توګه د ښځو حقونو ته ډېره زیاته اشاره شوې ده. نو دا لیک پرون د سیشن په ورځ په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی دی. په دې کې شاوخوا سلو کسانو لاسلیک کړی دی چې په دې کې بیلابیل کسان دي. په دې کې اکثره د پانتون استادان، ځینې پکې مدني فعالان او د ځینو ښځو معترضو ښځو غورځنګونو غړي هم پکې شامل دي، دوی لاسلیک کړی دی. نو دوی په دې کې دا هم غوښتنه ترې کړې ده چې البته دا لیک وروسته له هغه خبر شوې ده کله چې امینه محمد د څو متوران دي هغه څه چې وروسته څرګندونه چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پاړه او داس په دوه کې د غونډې د جوړولو لپاره هغه ته اشاره کړې ده، او دا وی دي چې یعنی په هیڅ صورت باید طالبات په رسمیت ونه پیژندل شي. نو دا ټول په داس حالت کې دي چې د امینه محمد څرګندونو ترڅنګ د ملګرو ملتونو ویان بیا تیرونه مکتوی البته په کلیتو غوښته خبر کړی دا چې دوی یعنی دې ته آماده نه دي چې دوی به طالبان په رسمیت پیژني. د خبر دا خبرې رات کړې ده. نو په دې اړه موږ د ځینو متارزو خلکو سره موږ خبرې وکړې، د ځینو کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لیک کې برخه درلودله. دوی دا ویلي دي چې نه، تر ټولو مهمه ده چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د ښځو حقونو ته درناوی وشي، د ټول افغانستان خلکو حقونو ته درناوی وشي، په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وشي، طالبان دې خپل کړي ژمنو ته ژمن ووسي، او دغه څنګه ملګرو ملتونو دې هم د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. دوی دا هم وایي چې څه هم ملګرو ملتونو ته بیلابیلو کسانو، یعنې د بیلابیلو غورځنګونو لخوا لیکونه استول شوي دي، خو دوی ټول غوښتنه یوه واحده غوښتنه ده، او دوی غوښتنه ده چې باید طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي. نو دا ټول اندېښنې په داسې حالت کې دي، ټول خبرې په داسې حالت کې دي چې روس سره غي چې طالبان دوه، یعنی د اگست 15 نه روس سره کله طالبان حاکم کیږي په افغانستان باندې، په خځو باندې ګڼ شمېر محدودیتونه لګولې دي.
نرګس مومند، مننه.
که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسو ولې سلبه وشي؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي، کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اساسي راډیو. دا ازادي راډیو ماښامنی خبري مجله په منځني صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري، او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلای او اوریدلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې تاسو د ویانا د غونډې له جزئیات خبر کړو. په ویانا کې یو شمیر د طالبانو سیاسي مخالفان راغونډ شوی دي. هغه خپل غونډه سرته رسولې ده، اعلامیه خبره کړې ده. هڅه کوي چې د دې اعلامیه جزئیات ترلاسه کړو او له تاسو سره شریک کړو. خو مخکې تر دې چې د موضوع ته ورشو، یو نړیواله مسله راخلو. روسیا وایي د تور سمندرګي لاري د اوکراین او روسیې د غلو دانو او سره د صادراتو پاړه د موافقه د تمدید په وړاندې تر اوسه خندونه نه دي لري شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداري ورکړ که چیرته دغه ستونزې هواري نشي، دوی به ممکن د اوکراین د صادراتو مخه ونیسي. د غلودانو د صادراتو جزئیات د نوریاس نوري پوره پورکي.
بلې شیبا صاحب، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د روسیې استازي نن وویل چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د موافقې پر سر د موسکو اندېښنو د لرې کولو لپاره هڅو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. که چیرې دغه موافقه تمدید نشي، د اعتبار موده به راتلونکې می میاشتې، یعنی د می میاشتې په 18 نیټه پای ته ورسیږي. موسکو ویلي تر هغو د دغه موافقې له تمدید سره به موافقه ونه کړي چې د روسیې د غلو دانو او سرې د صادراتو په وړاندې د لویدیځ خنډونه لرې شوي نه وي. تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم ورته څرګندونې کړې وې او ویلي وو چې تر اوسه پورې د روسیې د صادراتو په وړاندې خنډونه شته. سرګی لاوروف دغه راز ویلي وو چې په دې اړه د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش سره خبرې کړې دي، او ګوتیرش هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی دی. په عین حال کې کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن خبرلان ته په موسکو کې تایید کړ چې پوتین دغه لیک ترلاسه کړی او پر هغه غور کوي. البته د یادونې وړ بولو چې ټاکل شوی و دغه موافقه د مارچ په میاشت کې د 120 ورځو لپاره تمدید شي، خو یوازې د 80 ورځو لپاره تمدید شوه. د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د تور سمندرګي له بندرونو څخه اوکراین ته د دې اجازه ورکوي چې څه باندې 20 میلیون ټونه غله دانه صادر کړي. په عین حال کې روسیې ته هم د دې اجازه ورکوي چې خپل غلې او دغه راز سرې صادر کړي. خو روسي چارواکو ویلي دي چې تر اوسه پورې د لویدیځ لخوا پر روسیې په یو اړخیز ډول لګول شوي هغه بندیزونه د دغه موافقې د روسیې د برخې د عملي کېدو خنډ ګرځېدلی دي، او غوښتنه کوي چې باید پر روسیې لګول شوي بندیزونه په تېره بیا د پیسو د لیږد په برخه کې چې په روسي بانکونو باندې لګول شوي دي هغه باید لرې شي، تر او که چیرې لرې نه شي نو دغه موافقه نه تمدیدوي. بلې شي برسه
نوریاس نوری له تاسو څخه مننه. د افغانستان مسلې ته ورګرځو. لکه څنګه چې مخکې درته وویل، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال راغونډ شوي وو. دوی وروسته له دې چې په خپلو کې سره خبرې وکړي، یو اعلامیه خپره کړه. د دې اعلامیه جزئیات له اجمل انسخه انسخه.
ډیر زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تا وویل، د ویانا په پلازمینه، د اوتریش په پلازمینه ویانا کې دغه د طالبانو مخالف یو شمېر مشران او سیاستوال چې راټول شوي وو، دوی نن یو اعلامیه خپره کړله. د اعلامیه مهم ټکي تر ډیره پورې په دې راڅرخي چې د طالبانو ضد مختلف جریانونه چې دي، د دوی ترمنځ څنګه هماهنګي کولای شي. او همدارنګه بل مهم ټکی چې په دې اعلامیه کې دوه ځلې پې ټینګار شوی دی، هغه د طالبانو سره د خبرو اترو لارې مخکې تګ، او همدارنګه د مقاومت هره بڼه. د اعلامیه چې څو مادي لري، په دې کې راغلي دي چې طالبانو د ګویا د ویانا د لومړۍ غونډې وختونو ته درنښت ونه کړ، نو ځکه دوی ورپسې بله غونډه جوړه کړله. او په دې کې ټینګار کړی دی چې موږ له طالبانو سره د سوله ییز حل ملاتړ کوو، خو په عین حال کې د طالبانو د حکومت پر ضد د مقاومت له ټولو بڼو نه ملاتړ څرګندوو. دوی ویلي دي چې دوی د طالبانو په وړاندې د یو واحد دریز د رامنځته کولو هڅه کوي. البته باید یادونه وشي چې دا مهال د طالبانو مخالفان هغه که سیاسي مخالفان دي، که هیواد کې دننه دي، که بهر دي، په بیلابیلو جریانونو او ډلو باندې ویشلې دي. په دې غونډه کې هم د بیلابیلو سیاسي جریانونو ګډونوال و. البته بارزه برخه په کې د افغانستان د مقاومت د ملي مقاومت په نوم د جبهې غړو درلوده چې خپل د دې جبهې مشر احمد مسعود هم پکې برخه لرله. دوی له نړیوالې ټولنې مننه کوي.
مننه انسب. نور وخت اجازه نه راکوي د ساجي رډو پراتون کې خبري مجله کې به په دې اړه نور تفصيلي معلومات لا اوریدونکو سره شریک کړو. کور ودان.